څلور بجې شوې. احمد چې بریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې دوهې ته ځو او له خپل خبریال اورو چې هلته څه روان دي. خو لومړی خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدافعانې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دوهې د درېمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر هڅو کولو مایوسه ده. د دوهې په درېمه غونډه کې د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول هم برخه لري. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته کړای شوي، خو د سې شنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې ګډونوال به نن د دې غونډې په دوهمه ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال په افغانستان کې له 40 هغو کورنیو سره چې د طبي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وي مرسته کړې ده. دغه بنسټ نن دوشنبه په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له دغو کورنیو سره د دوی د زیانونو د جبران او په خپلو پښو د درېدو لپاره دا مرسته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی له 80 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ولست ملاتړ لپاره ژوند ژغورونکي مرسته کوي. د ثور له 20مې د افغانستان ختیځ شمال ویدیس او ویدیس ولایتونه تر سخت ورشتون ورسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته د مرجوب لاړولو ترڅنګ دوی ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړي چې په تیر جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغي او د خبراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې 43 ښځینه وو او 18 نارینه وو روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې په دې باب له روزل کېدو وروسته وګمارل شول. څو په ټولنه کې د کانګو سخت نس ناستي او شری ناروغیو د مخنیوي په باب د نورو عامو خلکو پوهاوی زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تر اوسه 110,000 کسانو ته په دې باب چې له دغو ناروغیو ځانونه څنګه وساتي معلومات ورکړل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 10,900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته یو ترسي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لشه 20 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر له 8 زره 16 نور کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې یرغمل کړل. د جنوبي کوریا پوځ او شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بلستیک توغندي وازمویل چې ویل کېږي د یو توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمرینانو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی رئیس دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جونګ ګون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د 100 مایل فاصله کې توغول شوی. د بیان له مخې لومړی توغندي 600 کیلومتره مزل وکړ، خو دویم یې یوازې 100 کیلومتره مزل کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د دوهې لغونډې تاسو حل خپل خبري اله اخلم. له همدې غونډې مو د ځینو افغان میرمنو لغښتنو خبرو.
په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمينه برابر کړي.
مشان او متقاعدین نور غشتنی لري.
لومړی ټوب موږ دا چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضي د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشي شي.
د دوی د غونډې ترڅنګ لپکتیا د یونیسف لوري د لاسو شونځیو د نوې ودانیو د جوړېدو خبر لرو.
مخکې دا تاسو وسناست یو بدغه چې مکتب او خیمه وي لمرته به ورکه ناشته ماشمان.
په نړیوالو موضوعات کې متغزی په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په اړه د دوهې غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. نور جزئیات له دوهې څخه له خپل خبریال احمد تکل څخه اخلو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالب پلاوی مشي هم کوي د دوشنبه
د جولای لومړۍ خبر هم لرو. له همدې څخه به هم واخلو د دادې خلکو څرګندونې دي چې تر اوسه پورې روشان صاحب همدغه راپور راخلو بیا به دوهې ته ورشو چې د خپل خبریال به نور جزئیات واخلو. سنا کاکړ راپور لري چې افغانان د دوهې له غونډې څخه غوښتنې لري.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نګري دیشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د وسلیو بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی د غشان ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقرار دا یا هغوی په رسمیت پیژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هوادوی حق لري چې د خپل هغه بودیجه چې کنګل شوی ده د دې نه بیرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته راخلاص شي.
د کابل اوسیدونکي او یو له متقاعدینو څخه افندي سنگر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشي شي، تجارتي د اقتصادي د کومکونو پاکله باندې په دې حق له باندې باید تلته دا موضوعګان حل شي.
د دوهې د درېمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو ساتمن چارواکو هم ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د مالی او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې ترڅنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دو وروسته له دې ویرې چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه یې خپره کړه د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان د ډېریو اقتصادي ستونزو حل پر ښځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده.
داسې نه ایسي یوه کونډه نه یې بې سرپرسته ښځه صغیر یتیم بچي و نه یې پکې. پخوا به دې ښځو کارونه لرودل، هغه کارونه یې ټوله لاسه ورکړي. د ما توقع له دې غونډه دا ده نو سې دغه د ښځو حقوقو ته څه دوی پام کوي دا دی باید عملي کړي. په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت له زرو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي یې تړلی دي. دغه شان یې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمېر افغانانو د غوښتنو په اړه مو راپور اورېده چې د دبهې له غونډې څه هیلې او څه تمې لري. اوس په دبهې ته ورشو. د قطر له پلازمینې دبهې څخه د ازادي راډیو خبریال احمد تکل را سره دی. له دوی په واورو چې په نننۍ غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د 15 هیوادونو ځانګړو استازو ته د افغانستان لپاره ځانګړي استازي چي دي او همدارس د نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو د سازمان د استادو په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې غونډه کې غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د دې هوټل په لابي کې د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هلته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې د دوی غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کښت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همداراز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکي سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي په دې اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي.
تکل صاحب مننه. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به هم نن له دوحې څخه تاسو له تازه معلومات شریک کړو. لوی خبرتیا وروسته پکتیا ته ورزو هلته یونیسف د لسو نویو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا په مرکز یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې یو سلو شپږنیمه میلیون افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دغه ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. نورحال دا سړیو مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پراپور کې
دا پکتیا ولایت مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې د لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو لګنه مخکې لا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته ورکی ناشته ماشومان بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده امر ته نیولې ودانی نسته کې مر ته ناشته د کتابو رسدګي نه وادي بل شي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړی کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړم موسم کې د ډیر ستونزو سره مخامخ ول.
دغه خوانځي په جوړیدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کیږي. پاتنه نوې کال کې زخپله په دغه خوانځي کې ومه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتانګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وی کله سي موږ جنخیر لیسه ته ولاړلو هغه هم سي ولیدله خدا شاګردان او دغه ساحل پر سیدا مکتب ده ورکه شاګردان موږ جنخیر لیسه بیخی ډیر لري ده یغول پر دا ډیر منظم جای د سیبای په خوندی کار مخکې لو وخت سوې ځکه وس خو ډیر وخت یې سوې
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنیزو پروژو په برخو کې به حقوقي مطالمړیتوب ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپاتې دي او مخ ته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دې د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون دې نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي سیمه کې سخت جګړې او بمباری روانې دي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د غزې له خان یونس ښار د اسرائیل په لور ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ وای د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوولو چاپی اچولی او یا یې په وړاندې حمله کړې دي. نن دوشنبه د تلرمې ورځې په مخه هم د غزې په شجایا ښار کې سختې جګړې او بمباری روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکیل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي د شنبې په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوې پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر 1 د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو ګمان کېږي 146 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجایا سیمې کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څخه باندې 40 توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حمله کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګېدلي، خو د مرګ ژوبلې په باب ځینې دی ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګانو ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د تشاک لپاره د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت لري. دوی علتونه ګڼ یادوي. جزئیات د عبد سپوشمې پر راپور کې.
اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، خو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د تشاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیری. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې 2 ځلې په کور کې له نلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وی پیری.
موږ د اوبو له کمښت سره مخ یو. په نل کې په میاشت کې 2 ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. موږ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپله سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
تاسو در منطقه کې مو زندګي
په کومه سیمه کې چې موږ اوسېګو د اوبو ستونزې لروز موږ د سیمې اوسېدونکو په هغه کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو پرایستلو سره خپل ستونزې واروي موږ له دولت څخه غواړو چې د خپل خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي
فعال شوه فعالیت وکړن کار خوب میشن
خو د ستونزې یوازې په کابل پورې محدود نه ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اوسیدونکو هم له ورته ستونزې شکایت کوي د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلابونه سره په ساګانو کې وبې پیدا شوه دا مشکل حل او سپیلن بیا د مشکل سره منګ مخیو ته ساګانو کې وب نشته وچې دي او سپیلن منګ ساحه کې خلک زی او مسجد کې بعض مسجدونو کې دیګي وی لدا وسه استفاده کوي په بوشکو باندې وبراوړي التم بیا زیات مشکل وي ځکه زیات خلک ولاړوي
د غور ولایت د مرکز فیروزکو خار د شهیدانو د غونډي اوسیدونکو غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي
موج د تپه شهدا په سیمو کې ژوند کوي زموج اوبو نلونه او ذخیره د سیلونه در واتلو عمل ټول خراب شوی دی دا اوس لپاره موج د خپل د التیاول او به د رود څخه یا هم د زین ساګانو چې زموج ته نجدیدی دغه څخه راولو نو په دې برخه کې زموج ستونزه ډیر زیاته ده
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوخت خو نو موري له څویلو ډډه وکړه په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمیر پوهان هم په هیواد کې د ځکا د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولی د دوی له ډلې عبد الله حجاج ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشټوالی دی
موږ کافی اوبه لرو خو د اوبو سم مدیریت نه لرو او اوس اوبه ورځ په ورځ کمیږي د اوبو رسولو په برخه کې د اوبو سم مدیریت د افغانستان خلکو ته د اوبو د رسولو یو له بنسټیزو کارونو څخه دی هغوی چې د اوبو د کمښت له امله کډوال شوي شمیر یې تر هغو کسانو ډېر دی چې د جګړې له امله تښتیدلي دي
د اوبو د مدیریت او چاپیریال په نجیب الله سعادت وایي چې د اوبو د ناسم مدیریت ترڅنګ په لویو ښارونو کې د وګړو زیاتوالی د اقلیم بدلون او د ځمکې د لاندې د اوبو نه ناسمه ګټه اخیستنه په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت نور لوی لاملونه دي د اوبو د سم مدیریت د برخې پوهان وایي چې د څښاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو سم مدیریت وشي بندونه جوړ شي او له سیندونو څخه د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې استفاده وشي د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالي اوسیدونکو دوی ته د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي دوی وای ولسوالي ته د سړکونو خراب حالت ناروغانو لپاره په مرکز کې طبي اسانتیا او تر رسیدل ستونزمن کړی دي د نهر سراج ولسوالي اوسیدونکو پر طالبانو ژغ کوي چې په سیمه کې مجهز روغتون ورته جوړ کړي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي بهتره شي پدیاړه نور جوسیات پدې راپور کې
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیايي مرکزونو له نشټوالي شکایت لري دی وايي لالسی زرایسي عامه دولتي خدماتو ته لاسرسي نه لري او په خبره یې سرپرست حکومت باید دغه برخې ته جدي پام وکړي د دغه ولایت د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مخور محب الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه ولسوالۍ روغتیايي مرکزونه کام دي او بسنه نه کوي د زیات کړه د غشان پښته کلینیکونو کې د درملنې اسانتیاوي کمې دي او ولسونه اړ دي چې د هرې ناروغۍ د درملنې لپاره مرکز لشکرګاه شهر ته ولاړ سي نوموړي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو یاد ستونزو ته دي جدي پاملرنه وکړي
دا بل شپه ماته په خپل باندې دا دغه مشکل جوړ سو مټر مېند بل سره اوسي سیم مېند بل سره اوسي بیا ولاړم ګریشته ما ستاند ولاړم د شپې درې بجې وې چې زبرته خپل کور ته سمه او دا ډیر مسلمانان زوینه ما چې دا جزیه دغه دغه باندې د بین څخه تللی دي موږ ته همدلته دغه مشکلاتونه د دغه کله سره مخامخ دي موږ دا غواړو چې موږ ته کلینیک جوړ شي دومره مشکلات دی چې دومره شی نه لرو که د وطن کې یو کلینیک نشته که ستا چې ورشو هغه یوه دانه ګولۍ راکړي تر اسمان کب بیرته دغه سین را روانو ګولۍ یو پایکټ ګولۍ ما ته کومه ګټه کوي
نهری سیراج ولسوالی تازه د هلمند ولایت د ولسوالیو په نوې تشکیل کې راغلی چې د مرکز لشکرګاه ښار ختیځ طرف ته پرته ده او د بیا رغونې کارونه په کښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحیم الله وایي د یادې ولسوالۍ او مرکز ترمنځ پرته لاره نږدې 4 ساعته ده چې اکثره وخت عاجل ناروغان تر ډاکټرانو نه رسېږي او په لاره کې سا ورکوي.
کلینیک جوړ شي موږ کلینیک نه لرو مریضان د شپې مریضان چې بیا چیرې بوځي د لشکرګاه ته بیا یې بېګرشته هغه 4 ساعته موټر لاړ لاندې مو ګرده خامد ګا ته یې بیا یې بېګرشته بیا نو پر بل رقم کلینیک شی دلته نشته نو د شهر مخ ته جوړ شي نو خو ضرورت دا مریضي خوار څوک لري داسې نه ده چې
د نهری سیراج ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د روغتیایي ستونزو تر څنګ د ښوونځیو برېښنا او په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید د خلکو ستونزې مني خو وایي دوی به دا ستونزې حل کړي. نوموړي ادعا کوي چې دوی اوس مهال د عامې روغتیا وزارت او د یو شمېر موسساتو په همکارۍ 144 نور روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په هلمند کې د نهری سیراج په ګډون 4 نورې ولسوالۍ نوامیش، بغنی، باباجي او بهرامچا ولسوالۍ هم د دغه ولایت په تشکیل کې ورګډې سوې دي چې د پاتې ولسوالۍ اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د دوحی غونډه به په دې خاطر مهمه وي چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږۍ ته به سره ورسېږي، یو تفاوت ته به سره ورسېږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکوونکو، تاسې دغه سې غونډې ته هېڅ سره خوشبینه یم، ځکه چې داسې غونډې نیول کېږي بیا هېڅ کومه نتیجه لاسته راوړنې نه لري، یوازې غونډه نیول کېږي بېرته بیا خلاصېږي.
اول قدم کې خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دویمې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید ښځو ته اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړه په څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په د غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنا دغسې، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ، چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت چې په رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېر خلک سره ذلیله کړل، خواري ټپې ولاړې، چې کندهار په صنعتي پارک کې تر 300 کارخانو پورې ډېرې کارخانې دي، په حدودو کې دغه 3 کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم، نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې دغسې ډېر ستړي خلک شته، او که کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کړي، چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دغه مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو یتیمان ته دې ور ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د 15 خو بس لرو د بس د دوهې غونډې ته ځانګړې شوې ده چې نن په دوه کې د غونډې دویمه ده. د ملګرو ملتونو په مشه په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو پلاوی